کوم وخت مو په خیر. د نړۍ د تصور خلاف د حماس د درنې مشر اسماعیل هنیه په تهران کې ترور کیږي. د ملامتۍ ګوته د اسرائیلو په لور ده. او ایران د حماس د سیاسي مشر له وژل کېدو وروسته د اسرائیلو نه د سخت غچ اخیستو ژمنه کړې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هر ډول اسرائیل ته هر ډول ګواښ به وی چې په سخت ځواب ولري. بل خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه کړې. امریکا وایي دوی په دې پیښه کې هیڅ لاس نه لري. ترکیه چې د دې پیښې ته په سمدستي تون خبرګون مخود وایي چې د فلسطینیانو تر څنګ ولاړه ده. پوښتنه دا ده چې د دې پیښې تر شا د چا لاس دی. دا مسله څومره په منځني ختیځ کې وضعیت خړپړ کولی شي. د حماس او د اسرائیلو ترمنځ د اوربند برخلیک به څه وي؟ مېلمانه به مې پرې رڼا واچوي. خو له دې وړاندې به د افغان میرمنو د وضعیت په هکله د بهر میشتو افغان میرمنو په ورستیو هڅو او د میرمنو په اصلي غوښتنو لنډه کتنه به ولرو. زه ګالیا رانان رسنۍ مدا پروګرام په لنډه خبرونه پیلوم. ایران نن پنجشنبه د حماس د سیاسي دفتر د وژل شوي مشر اسماعیل هنیه جنازه وکړه. ټاکل شوی هغه په دوحه کې خاورو ته وسپارل شي. ایراني مقامات او حماس که څه هم د هنیه وژنه تاییدوي، خو ایران د برید او د برید د ځای په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د اسماعیل هنیه د جنازې د لمونځ امامت وکړ. خامنه ای د دغه برید د قوي غچ اخیستو ګواښ کړی. د حماس مشر ایران ته تللی و او د دغه هیواد د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی و. د حماس د سیاسي دفتر غړي موسا ابو مرزوق ویلي دي چې د مشر اسماعیل هنیه ترور یو ډارن عمل دی او بې ځوابه به پاتې نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د غچ اخیستو ګواښونو په سیمه کې د جګړې د پراخېدو اندېښنه زیاته کړې ده. سره له دې چې د حماس د مشر اسماعیل هنیه د وژل کېدو پرته پر اسرائیل اچول شوی، خو اسرائیل په دې اړه کومه تفسیره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان حمدالله فطرت افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا دفتر یا یونما ورستی راپور ته په غبرګون کې د دغه ادارې د راپور ځینې محتویات د اسلامي شریعت د احکامو ښکاره به احترامي بلل ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په افغانستان کې د روان 2023 کال د اپریل، می او جون په میاشتو کې د بشري وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې په دې موده کې د خپل سر نیولو او په زندان کې د اچولو لږ تر لږه شپېته پیښې ثبت کړې دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په افغانستان کې د دغه ادارې سمدستي اړتیاو ته په اشاره ویلي دي چې دا کمیشنری د بودیجې د 45% کسر سره مخ ده. دغه کمیشنری په یو راپور کې ویلي دي چې په روان 2023 کال کې دغه کمیشنری په مجموعي ډول 215.9 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې د دغې نه تر اوسه پورې 3.1 میلیون ډالر چې د ټولي اړتیا وړ بودیجې 40% کېږي ترلاسه کړي او یا هم ورسره ژمنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری خبرداری ورکړی چې د اضافي بودیجې پرته د ښځو او نجونو لپاره د ساتنې چاپیریال لا بدتریږي چې د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي د زیاتېدو او په کوچني عمر کې د ودونو او اړینو خدمتونو ته د هغوی نه لاسرسی لکه روغتیایي خدمتونو او زده کړو به اغیزه ولري. د متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمیر غړي وایي چې د 2020 کال د اگست را پدې خو د افغان میرمنو او نجونو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی. د سې شنبې په ورځ د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه یوې استمایه غونډې ته د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي وویل چې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د میرمنو لپاره په یو ځپون کې هیواد بلل شوی دی. خو دوی زیاتوي چې له طالبانو سره د امریکا په هر ډول تعامل کې میرمنې او نجونې باید د بس اصلي مورد وي.
په افغانستان کې وقته د طالبانو د رسیدو د دریمې کلیزې په درشل کې د سه شنبې په ورځ د متحده ایالاتونو د کانګرس د بشري حقوقو په کمیسون کې د افغان میرمنو او نجونو د حقوقو په اړه استیمایه غونډه وشوه. د دې غونډې ګډونوالو په تیرې درې کلونو کې پر افغان میرمنو د طالبانو لګیدلي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. د کانګرس دیموکرات غړي جیمز مکګوورن چې د یادې غونډې مشري کوله وویل په افغانستان کې له میرمنو او نجونو څخه ټول حقوقونه اخیستل شوي دي.
The restrictions on women deep
پر مېرمنو محدودیتونه مصیبت لا پسې زیاتوي او په مجموع کې پر ټولنه اغیز کوي، لکه لوګه او د خوراکي توکو نه مسؤلیت چې لامل یې مېرمنې او نجونې سخت زیان ویني. ډېر کورنۍ دې ته مجبوریږي چې د خوړو لپاره خپل لونې خرڅ کړي. په تاثیراتو کې همدارنګه د مېرمنو لخوا د ځان وژنې د پیښو زیاتوالی هم شامل دی.
د کانګرس بل دیموکرات غړي جیسن کروچی په افغانستان کې دوه دورې نظامی خدمت هم کړی وویل طالبانو نه یوازې خپل هغه ژمنې نه دی عملي کړې چې واقعته لرسېدو مخکې کړې وي، بلکې په خاص ډول یې د میرمنو او نجونو بشري حقوقونه په نخښه کړې دي.
غواړم
په بشري حقوقونو په خاص پر میرمنو او نجونو د طالبانو محدودیتونه وغندم. موږ دوه لسیزې په افغانستان کې تیرې کړې او د ډیموکراسۍ د ترویج او د میرمنو او نجونو د حقوقونو د تامین ملاتړ مو وکړ. خود طالبانو فرمانونو دا پرمختګ چې په دوه کلونو کې رامنځته شوی وو تر پوښتنې لاندې راوست. تفاوت ډیر زیات دی خو له پامه نشي غورځول کېدای. موږ یو مسؤلیت لرو او هغه دا چې باید پام بل طرف ته نه کړو.
په غونډه کې د افغان میرمنو او نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا میری هم ګډون کړی وو. له هغې څخه د امریکا او طالبانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنه وشوه.
We've made it clear to the Taliban.
مونږ طالبانو خپل متحدینو او نړیوال ټولنې ته په تکرار او په ښکار ډول ویلي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د میرمنو او په مجموع کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ خواله رانولي د اړیکو د اډیکېدو په طرف په پرمختګ نوي.
د استمای غونډې ته د افغان میرمنو د حقوقو فعال وحیده امیری هم غوښتل شوی و. هغه وویل د افغان میرمنو اوسنۍ مشکلاتو کې امریکا هم په یو شکل صحیح مده.
حکومت ایالات متحده امریکا با وجود هشدارهای زنان و دیگر جریانهای دموکراتیک افغانستان مبنی بر تروریستی بودن و عدم تغییر پذیری طالبان با این گروه تروریستی وارد گفتگو شد و به آنان پیمان صلح با ضمیمه‌های سری امضا کرد.
په کانګرس کې د استمای غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یو نما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د پخواني حکومت د کارکونکو او پوځیانو وژنه لا هم دوام لري. دا راپور چې د اپریل، می او جون میاشتو لپاره دی د نیونو، بندي کېدو او ضرورونو د لزګونو مواردو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه د کانګرس د سه شنبې د استمای غونډه او یو نما د راپور په اړه څه نه دی ویلي. خو دا ول غونډي او راپورونه تل د ځان په وړاندې پروپاګاند بللې دی. سمي الله جلال زای د امریکا غږ.
بلخوا یو شمیر افغان خزینه فعالان په لندن کې د یو ګډ پروګرام د جوړولو لپاره راټول شوي دي. دغه فعالان په څلور ورځنی غونډه کې په افغانستان کې د ښځو د اوسنی وضعیت د کابو کولو لپاره د یوې لارې نقشې په جوړولو خبرې کوي. دا غونډه پرون د چهارشنبه په ورځ پیل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د میرمنو په حق له د ملګرو ملتونو راپورونه وخت په وخت راځي، خو طالبان نه یوازې چردوي بلکې د شریعت سره په ټکر کې بولي. نن د پروګرام د ملګرو ملتونو د راپورونو اومده شند طالبانو په خبرګون او د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره د میرمنو د نستړي کېدونکو هلو ځلو او هڅو په حق له د پخواني پارلمان غړي او په ناروی کې د افغانستان سفارت پخواني سفیر میرمن شکریا بارګزی سره خبرې کوم چې د شپې د سکایپ له لارې خبرونه کې را سره مل شوې ده. میرمن بارګزی ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه چې مونږ تم راکړو. لمړی کاددي غونډې په اهمیت چې تاسو پکې ګډون لري راته وایس چې دی غونډې مخصده دقیقا.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته استاد محترم قدرمن اوریدونکو کتل پته. زمونږ غونډه تر ډیره هدا پوری یو اکیډمیک غونډه ده چې په دې کې په چیلنجونو باندې بحث کیږي او د حل لپاره به زمينه برابر شي. خو تر ټولو ستر راز تر اورنه بمدای چې افغان میرمنې خپل ابتکار سره وتوانید چې د خپل یو میستر شاه کینی او خپل متفاوت او مختلف نظریات وړاندې کړي. مګر ټولو نه مهم هغه بین المللي غونډې دي چې د افغانستان پاک لباندې دایریږي او البته افغان میرمنې پکې شتنه او یا هم هغه راپورونه چې کوم تاسو ورته اشاره وکړه د یو نه مال خواځخه خبر شوی ریپورت دی، مګر سازمان ملل متحد او یا هم نور مسؤل سازمانونه د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کړی دی؟ موږ درې کال کې پرله پسې هم خپل منځ کې او هم دنیا سره ستونزې بیانوو، مګر د دغه ستونزو حل لپاره تر ننه پورې هم چا ونه توانېده چې موږ سره راشي یا موږ ته قناعت ورکړي او یا هم طالبان ته.
دغه پوښتنه مې اوس مطرح کوله، میرمن بارکزی، چې اوس هم په راپور کې هم واورېده چې د روانه اونۍ کې دلته په امریکا کې په کانګرس کې د افغان میرمنو د حقونو په مسلې افغاني عوامداشان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان خبرې وکړې. څه فکر کوي چې دغه په بهر ملکونو کې په لوړه سطح د افغان میرمنو هڅې کولای شي چې د نن افغانستان کې د میرمنو په موجوده وضعیت کې بدلون راوړي؟ هغه څه چې تر اوسه پورې د درې کال کې مون لیدلې نه دي.
زه فکر کوم چې حداقل دغه چې مونږ خپل غږ د افغانستان پاکله باندې افغانستان میرمنو پاکله باندې اوچتو، دا خپل یو فرصت دی، دا خپل یو نظر دی او دا خپل یو کار دی، ځکه چې دا هغه کوم نشي تاسو ته بهتر معلومه ده چې بهرني ژورنالستان افغانستان ته تلای نشي، سازمان ملل متحد خپل کارونه ته سمتوګه رسیدګی نشي کولای، مستقل راپورونه د وضعیت نه ناراضي او د خوځو غږ چې په افغانستان کې دننه دی افغانستان باندې د اوریدو لپاره به زمایم او ملاحظات بنې. زمونږ فعالیت د پوری ډیر تړلې ده، ځکه په افغانستان کې چې تیریږي، البته د افغانستان د میرمنو سره چې دنه په افغانستان کې دی او باندې په افغانستان کې دی، د یو ټیم په صفات باندې مونږ یو بل سره کار کوو. البته مونږ د وضعیت د خکېدو غوښتن کې نه تنهایی وازه د میرمنو لپاره یو، بلکې ټول افغانستان لپاره مونږ د کینګنو چې دنیا ته اکثرا وګور ته پام کوي. نو ځکه چې فکر کوم چې دا حالې ځلې کتر نه پورې هم د افغانستان خبرې قصې په دنیا کې شته، دا موږ ته حالې ځلې دي او موږ
ا نستریدون کې حالې زلې د څنګه افغانستان او افغان میرمن بارګزی دغه د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون افغان میرمنو غوښتي و چې په افغانستان کې د خوځو د بشري حقوقو وضعیت ورته بیان کړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره سپارښتنه کانګرس ته دوی واوروي او یا هم وړاندې کړي. څه فکر کوي چې دا اقدامات ستاسو په نظر به څه وي؟
زه فکر کوم چې امریکا باید خپل استراتیژي په سیمه کې او مخصوصا افغانستان کې بدلې. مونږ وغواړو نه غواړو دا یو تری حقیقت دی چې نن سبا حتی لوی سازمانونه هم د امریکا د پالیسی او استراتیژۍ نه متاثر دي. او کوم خبرې چې وګورې مو اوریدلې، وګورې هم باید په دې باندې قناعت وکړي چې کوم چلند د افغانستان د خلکو سره کیږي، ستر مسؤلیت د امریکا په غاړه باندې هم ده. مونږ نه وایو چې امریکا سرتېری مونږ تراولېږي، مونږ نه وایو چې امریکایان دي تل په افغانستان کې وای، خو دغه افغانستان سپارل طالبانو لپاره هم او دغه تعهد چې امریکا طالبان په سیمه کې خپل د منافع ساتلو لپاره او خپل د نور متحدینو منافع ساتلو لپاره تر حمایه لاندې نیسي، دا هم نور متحد منلو وړ نه دی، ځکه چې دا د یو دولت سره تعامل دوی نه کوي، دی یو ډلې سره تعامل کړي او دی ډله د افغانستان د خلکو استازي ټول نه کوي. موږ باید لکه نور ملکونو پر رقم باندې خپل ځان ته، خپل ملک ته او خپل خلکو ته هم باید مستقل هویت ولرو او هم افغانستان باید د هیچا د بازی او میدان او د هیچا د منافع
پانی ونیش. بله، په دې ناسته کې میرمن بارګزی د کانګرس د غړو سره د افغان خزو په وړاندې د جنسي توپیر په مسلې باندې هم خبري وشوې. څه فکر کوي چې د جنسي توپیر پر رسمیت پیژندلو کې خند صدای او تاسو په نظر ملګري ملتونه یا هم امریکا ولې په دې برخه کې بي غوري کوي؟
جندر اپارټاید تک په افغانستان کې د هغه د طالبانو رسمي سیاست به خوځو په وړاندې ده چې په دنیا کې ساره نه لري. او زمونږ غوښتنم دغه ده چې دغه ترمینالوژي او دغه حقوقي تر باید په بینالمللي قوانینو کې د روم منشوره څخه نیولې تر ملل متحد باید یو ځانګړې اعلامیه ورته خپور کړي، باید هغه ته اشاره وشي، ومنل شي او دې لپاره جزا تعین شي. ځکه مونږ نو غواړو تاسو یو څوک یو انسان د خپل حق له محروموي ځکه چې هغه خزه ده او دا هم د طالبانو د دولت رسمي سیاست برخه ده. په دنیا کې هیڅ داسې دولت نشته چې د هغوی دید هغوی نظر د خپل خلکو لپاره په دې کچه باندې په سیستماتیک ډول او حسب کېدو د نیمې ټولنې برخې پورې سره او محدود نو ځکه دا ډېر اړینه ده. امریکا کولی شي خپل سیاسي مهمه ګټه واخلي په ملل متحد کې او خپل حقوقي نفوس ته کار واخلي. صرف خالي ایزاد د یوې خبرې د جندر خبره ده چې د روم په منشور کې راشي اوومه ماده. زه فکر نه کوم دا به ډېره ستره خبره مګر ارزونې او پایلې به افغانستان او نور ملکونه د افغانستان په شانتي چې کېدای شي مشابه وضعیت نور دنیا کې ډېره
ډیره مننه کوم د پخوانی پارلمان غړی او په ناروی کې د افغانستان سفارت پخوانی سفیره میرمن شکریا بارگزای ستاسو د وخت او ورزونې څخه کوم ودان. ستاسو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې د څال خبرونه سره است. په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه وژل کېدو په نړیواله کچه خبرګونونه پاراولیدی. د حماس ډلې ویلي دي چې مشر د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی خو اسرائیل تر اوسه په رسمي ډول د هنیا پر وژل کېدو تفسیر نه ده کړی. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونه ویلي دي چې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه په پایتخت تهران کې وژل شوی دی.
د حماس دلی په ویلامه کې ویل چې مشر د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. د فلسطین د اداري رئیس محمود عباس سملاسی د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه وژل غندل دي.
ورور مشر مجاهد اسماعیل هانیه د خوځښت مشر د تهران په مرکزی دفتر کې په صهیونیستي برید کې وژل شوی.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو د چاشمې د ورځې په سهار جولای او د شمه په ویلامه کې ویل چې په تهران کې د اسماعیل هانیه د اوسېدو په ځای برید شوی خو دایني دی ویل چې برید څه ډول او چا کړی. په ویلامه کې ویل شوی چې د اسماعیل هانیه یو ساتونکی هم په دې برید کې وژل شوی. د حماس ډلې په ویلامه کې ویل چې مشه تهران کې د ایران د نوی جمهور رئیس د لوړ په مراسمو کې د ګډون لپاره تللی وو.
دا امر لن یجدي نفعا
دا وجل بمرسته و نکړي او فلسطینیان به مات نکړي ځکه دا ډول ترورونه او د فلسطینیانو وینه به د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره د اشغال پر وړاندې د جګړې او مبارزې اورته د تیلو په شان لالمن وایي. پکرو کولو کې خلکو د ویلوي جګړې د پایل انتظار لاره کیدای شي دای د پایل نه کړي.
په تهران کې یو شمېر کسان د اسماعیل هانیه تر وژل کې دوه ورځې اعتراض کړی او د هغه وژلې غندلې دي. تر دې وړاندې د اسماعیل هانیه درې ځمن هم په غزې کې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی وو. په هماغه برید کې چې د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوی وو د حماس د مشر دریل مسیانی او یو مسیحا هم وژل شوی وو. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي چې د اسماعیل هانیه د ترور غچ اغیستل د ایران دنده ده. په وینا یې هانیه په دنه ایران کې ترور شوی دی. خو د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف ویلي چې هیواد په منځني ختیځ کې د کړکې چند زیاتېدو په لټه کې نه دی. د طالبان حکومت د دیبریت پاړه په ویلامه کې د اسماعیل هانیه کورنۍ او ملاتړ سره خواخوږي خودلې ده.
په داس حال کې چې د افغانستان اسلامي امارت د فلسطین د سپیشل خاورې د حماس د اسلامي غورځنګ دفاع اسلامي او انساني وجبه غني د دغه ستر مجاهد شهادت د اسلامي امت او جهادي کاروان لپاره لوی ضایع بولی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وايي په غزه کې اوربان ته درسلو اهمیت څخه هیڅ شی باید لپامه ونه غورځول شي. بلینکن د څرګندونی د اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته کړی دی.
Well, of course, I've seen the reports.
البته ما راپور نه ولیدل. څه چې اوس ویل شم فکر کوم لکه څنګه چې توشه مې مخکې مې هم وویل اوربان ته درسېدو چې د برامته شوی او په ګټه او خپل کورونو ته د خلکو د سنیدو په ګټه دی د هغه ارزښت څخه به هیڅ شی کم نه کړي.
د روسي د بهرنیو چارو وزارت د اسماعیل هانیه وژل کېدل د نمنلو وړ سیاسي ترور یاد کړي او دا اقدامي غندلې دي.
په تهران کې د راکټي برید په پایله کې موږ د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه ترور په کلکه غندو.
چین هم د اسماعیل هانیه وژل کېدل غندلې دي.
موږ په جدي توګه دا پیښه څارو. موږ په کلکه د دې ترور مخالف یو او غندو یې. موږ په ژوره اندېښنه لرو چې کېدای شي دا پیښه په سیمه کې د تاوتریخوالي او کړکېچ لامل شي.
د دې راپور تر جوړېدو پر اسرائیل د اسماعیل هانیه د وژل کېدو په اړه تفسیر نه کړی او هیڅ کومې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه نه اخیسته. خو اسرائیل حکومت تیر ورځ ویلي و چې اسماعیل هانیه او د حماس نور مشران به چې د 2023 کال د اکتوبر 2 د بریدونو مسؤلیت په غاړه لري او وژني. وحید فیضی د امریکا غږ.
د همدې راپور په دوام نیویارک ټایمز د دریو ایرانی چارواکو له قوله لیکلي دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنه‌ای امر کړی چې په اسماعیل هنیه باندې د خونړي بریټ په غچ کې د اسرایلو یو شمیر پوځي ځایونه په مستقیم ډول په نښه کړی. د دې راپور په هکله او د همدې موضوع په هکله د پروګرام د دوه ملمنو سره خبرې کوم. د پوځي چارو کارپو محمد داوود جلالي صاحب هم داشند په هنتون استاد زمانستان زای صاحب چې د شپې د سکایپ لاري په خبرونه کې را سره ملدي. ډیره مننه کوم تاسو د وخت نه. ستانزای صاحب راځي په هیل بل تاسو وکړو. تاسو د نړۍ د مشرانو خبرګون په دې راپور کې ولید. غواړم چې تاسو نظر د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په موضوع باندې ولرم. هغه څوک وو او ولې ایران ته دومره مهم شخصیت وو؟
سلام دې تاسو ته تاسو ملما او لیدن کوته. په کوم څه اصل موضوع درته اسرائیل په یو تروریستي حکومت په شکل باندې رامنځته شوی. هیڅ معیارونه نه مني، ډیپلوماټیک معیارونه چې په هغه کې مثلا معمول دا وي چې د یو هیواد په رهبر باندې تعرض نه کیږي، لکه چې د سفرنج په تخته کې چې موږ البته هغه یو تمثیل د سیاسي تاسو پر رهبر باندې غرض نه کوي، نور شاوخوا ته پر چا باندې کولای شي حمله وکړي. شوکه منتظر ده چې اسرائیل هیڅ معیار د نړۍ په ساته باندې چې هغه مورد قبول شي د نړیوالو سی او د مدني ټولنې یو تعامل هغه نه مني. د هغه خاطر باندې تر اوسه پورې د فلسطین مشر چې و یاسر عرفات دوی مسموم که زهر ورکړل چې هغه موازی خبره ده. دا بل رهبر ده دائم لمنځوي ور په هر چا چې زه
وایم تر اوسه پورې ستانه داسې ثبوت نشته چې دغه دوه پیښو کې حماس لاس ولري. او دا یو د ادعا په شکل ده چې تر اوسه پورې هم پاتې ده د اسرائیل نه اوس هم داسې کره او رسمي غبرګون یا کوم مطلب په دې هکله نه دی ویل شوی د دوی د چارواکو لخوا.
تاوان څنګه د ویل سره ما اسرائیل د روشان انکار کوي. منته کدوې نه راکړي چا کایده د چا منفعت په دی کې د اسرائیل انکار د مانان لري چې دوی نه راکړي. اما شواهد ټول هم د اسرائیل اوس په فلسطین کې چې هغه کارونه کوي هغه یو بشري سطح باندې جنساید یا قتل عام چې دوی رامنځته کړی آیا په هغوی اعتراف کوي؟ نه کوي. آیا دا چې اسرائیل فرض که هستوي قدرت لري په هغه اعتراف کوي؟ نه کوي. په هغو شان هغه چې هغه لغونه دوی تخلف کوي هغه باندې هېڅ باندې هغه نه کوي. اما شواهد ټول هغه ته اشاره کوي چې دا کار د دوی ده په دې چې نه تمه چې منفعت په دوی ده پکې ده، بلکې د دوی پروژې ټول هم داسې کې اسرائیل د فلسطینیانو مشرانې په نور هېوادو کې استرالیا کې په فکر کوم خلیج په هېوادو کې باندې په حمله کړي دي. یعنی اسرائیل یو خپل یو تروریستي دولت په شکل رامنځته شوی.
مننه سنزای صاحب. جلالي صاحب، حماس اوس څومره ملاتړی لري؟ مخصوصا د هنیه د وژنې پایلې به اوس د دوی لپاره څه او د سیمې د سیاست لپاره به څه وي؟
سلامونه وي چې له تاسو ته ستاسو درنه مېلمه ته هم داسې لیکم وړاندې کول. په سریزه کې ځای لري چې د اسماعیل هنیه د شهادت حق لا باندې د فلسطین مظلوم ولس ته رسید دوی ملګرو ته ټولو مسلمانانو ته د تسلیت حرز وکم او د دوی شهادت به الله تعالی په خپل دربار کې قبول کړي او دا اسلامي نړۍ ته یو لوی ضایع بولم. په سریزه کې زوایم چې نړیوال نظم د یو بې نظمۍ او بې ثباتۍ خواته روان دی او د هیچا حریم په دغه سي حملو چې تر سره کیږي خوندي نه دی. هغه هر څومره پرمختللي هیوادونه وي دا غوی وګړي او دا غوی چارواکي په نخښه کېدلای شي. د بلې خوا دغه حمله چې په ایران کې تر سره شوه دغه ټول د بین المللي قوانینو خلاف یو عمل دی. د ایران حاکمیت او د ایران ملي امنیت د پښتنې لاندې راوسته دا چې د حماس څومره ملاتړ دي هغه تاسو هم اوري او ګوري نړیواله هم ګوري او موږ هم ګورو او په هیڅ عنوان د حماس دغه جهادي ډله او حاکمیتي دغه سي حملو په مقابل کې
جلالي صاحب فکر کوي بل جلالي صاحب فکر کوي چې ولې ایران د هانیا د وژلو لپاره غوړه شوی و
خبره په دې کې ده چې دا یو ورنته هانیا څو ځلې ایران تللې ولې دا سیرویاتونه وجود لري چې په لوړی ځل کې چې د ایران تللې وو په ډیرو خاصو امنیتی تدابیرو باندې سنبال په یو ځای کې استوګنه درلو اما دا ځلې چې د ایران تللې وو برعکس احتمال اندی په داسې یو ځای کې استوګنه و چې هغه ځای د امنیتی تدابیرو له کبله په ډیر یو ضعف کې قرار درلو ځکه په ابتدا کې چې د تللې وو هلته ملي ګارډیا ډیر پیاوړی ګارد وو او د څلوري ساته څلور طرفه څارل کېدل او هلته داسې اصلي موجود وي څلور طرف دغه استوګنه چې دافي هوا او همداسې د درون ضد وسلې هلته وي اما په تاسف سره لکه مخکې مې چې وویل داسې روایتونه وجود لري چې دا په داسې ځای کې وو چې هغه پخوا د عراقیانو د جنګیالیو دپاره یو ځای جوړ شوی و هلته یې استوګنه ورکړې ګاردیم تللی وو او په دې کې زه شک نه بولم چې استخباراتي کړیو لاسونه په هر هیواد کې اوږده دي غځېدلې دي او د هغه ځای او په نخه کېدل دوی سره همکاري شوه.
بله مننه کوم جلالي صاحب. سنوزای صاحب دغه ورو ورو زمونږ وخت هم ختمیږي دی بس غواړم چې بل پوښتنه داسې مطرح کړم چې مخکې هم تاسو ویل چې دا کار د اسرائیلو ده او دغه انتقاد اوس د انتقاد ګوته په اسرائیلو نیول کیږي چې دوی به ممکن دا کار کړی وي د دوه وژنه به څنګه وسوسېرل شي څه فکر کوئ؟
خو وضعیت په منطقه خرابوي حتما د دانه رسې امریکایانو ویلي دي چې د یو احتمال په شکل چې ممکن جګړه د منځنۍ ختیځ نور هیوادو ته ونه غځېږي اما په یو شکل نه په یو شکل غځېږي په دې چې اسرائیل په ایران حمله کړې په فرض کړه لبنان باندې حمله کوي یا فلسطین حمله کوي بدون دې چې د چا پروا ولري یا نو دغه په خاطر وضعیت مخ خرابې دوده او دې کې هغه وادونه هم لکه د امریکا سره وګورئ په یو شکل نه په یو شکل لاس لري حتی د تفاوتي بایس د کیسه اسرائیل د کې یو نو تشویق دی ورته چې دغه کارونه کوي چې هغه په ټول موازینو بدپنلی او ماتیکو موازینو ده.
بله مننه کوم. یو ورسته پښتنه جلالي صاحب کپلاند ټکو راته وې چې وس د اسرائیل او ماس د اوربان د مسلې برخلیک به کومې خواته زی
اوربان پروسه او د سولې پروسه ککنې ده او دغه سیکړل چې د اسرائیل له خوا تر سره کیږي د بې پروايي دغه خي او د دوی سره غړونه خي او یو نو تکبر خي زه فکر کوم چې د صلح پروسه هغه وخت ممکنه ده د اوربان پروسه یا خبري هغه وخت بریا لیکیدای شي چې مقابل لورې عام وګړي ونه وژني او دغه سي خلاف اعمال په نور هیوادونو کې تر سره نکي په هغه صورت کې کیدای شي چې دغه پروسه پر مخ ولاړ شي. زه یو څه په اخر کې وایم چې نه یوازې د سیمې لپاره بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره دا یو لوی د شرم ځای دی او وخت دی چې دغه سي یو وضعیت کې د ایران په مرکز ایران کې عملیات تر سره کیږي او د حماس دفتر سیاسي مشر په نخه کیږي ترکیه او شهادت رسي.
ډیره ډیره مننه کوم د پوزي چارو کاربو محمد داوود جلالي صاحب او همداشان د پهنتون استاد زمان ستنزای صاحب ستاسو د وخت او زمان څخه کور ودان
مننه
بخیر اوسئ. ډیرو قدر مليدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسیدي. ستاسو ملتیا سره مننه کوم. خدای پامان.